اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. دا افغانستان د دفاع وزارت په هیواد کې ورستیو نامنیو د طالبانو پراخو حملو ته په اشاره وایي چې په دولس ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د مرستې غوښتنه کوي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د جرمني صدر اعظم وایي اروپایي هیوادونه پوهیږي چې د ایران اتومي تړون اوس بې عیبه نه دی، خو زیاتوي چې حتی له دې تړونه د امریکا تر وتلو وروسته هم باید هغه وساتل شي. دوستانو، ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل ان د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د وروستیو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره وایي چې په دولس ولایتونو کې دا مهال تهاجمي عملیات روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره په سوچي کې کتلي دي. بشپړ خبر نه واوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد ردمنش د وسلوالو مخالفانو له حملو وروسته زیاتېدونکو نامنیو له کبله د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د دې بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو لخوا تهاجمي عملیات اوسمهال په دولس ولایتونو کې روان دي، خو د دوی ډېر تمرکز پر فراه، غزنی، اروزګان او هلمند دی چې د په وینا د وسلوالو بریدونه پکې زیات دي. جنرال ردمنش وویل چې په دې ترڅ کې له سلو زیات وسلوال مړاو ټپیان شوي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د هیواد هوایي او توپچي ځواکونو ونډه مهمه ده. په تېرو دوو ورځو کې په فراه کې سختې جګړې وشوې. د باغلان، تلاو، برپک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. او د فاریاب، بلسراغ ولسوالۍ او د غزني ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. اخوا د افغانستان د دینی عالمانو وبخي اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان الله طاهری ازادي رډیو ته ویل چې ټاکل شوې په دې غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه دینی عالمان ګډون وکړي.
پاکستان
وایي پاکستان د دې غونډو له جوړېدو سره موافقه کړې. په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ ځینې عالمان ګډون وکړي او دا غونډې په اسلام آباد او کابل کې جوړېږي. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتو لوبغاړی فی عبادی پرون د درې او یا کلونو په عمر په حق ورسید. فی عبادی د فضل حق عبادی هنر نوم و. هغه له 1990 کال را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره د اتریش په پلازمینه ویانا کې اوسېده او ډېره موده د ناروغۍ په بستر پروت و. عبادی د 1946 څلوېښت او 1945 کلونو ترمنځ لسیزه کې د مشهورو پرله پسې داستانونو او راډیوي ډرامونو له نامتو لوبغاړو څخه و چې تر ډېره به یې منفي رولونه لوبول. د ملي راډیوي د ملي راډیو ټلویزیون د ډرامو د څانګې پخواني مشر وحید سمدزی د عبادی د هنري مقام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خدای بخښلی فی عبادی ډېر پیاوړی هنرمند و، ډېر ښه لوبغاړی و. دی وکولای شو چې د خپل خاص غږ په ارتباط عموما منفي نقشونه اجرا کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوب وبخیده افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د بنگلاديش په وړاندې راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې د جون له درېیمې د جون تر شپږمې نېټې پورې درې شل ورځې لوبې وکړي. د دې لوبو د اهمیت په اړه د کرکټ بورډ سلاکار عزالله فضلي ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
موږ هم د ښه آمادګۍ سره دغه سالۍ ته چمتووالی لرو چې دغه یو بین الملي سیریز ده، درې شل ورځې سیالۍ دي او خورا غټرنش لري په دواړو ټیمونو دپاره. او زه امیدوار یم انشاءالله چې په دې کې افغانستان ملي لوبډله هم یو ښه تصور وکړي.
په همدې حال کې د بنگلاديش د کرکټ بورډ مشر اکرم خان ویلي افغانستان یو ښه حریف دی او دوی به په او دوی به ورته په دې لوبه کې تر ټولو غوره لوبغاړي ولوبوي. اروپایي ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیول او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشو حمله وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریان چې 14 موادو بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو سرتیرو پر تروریستانو هدف ته لرستو مخکې ډزې وکړې او ویې وژل. د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې 4 ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي دي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په نوخار کې دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله وشوه چې 10 سرتیري پکې ټپیان شول. د دې دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دوستان تاسو موږ غږ ازادي راډیو نوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روسي حملو ته په پام د دفاع وزارت وایي چې په 12 ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اخوا د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د نور مرستې غوښتنه کوي. په دې مسلو په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه ریپورت رد کړ چې ګواګي د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دغه هیواد کې په موقته توګه ساتل کیږي. په داسې حال کې چې د هند په کشمیر کې نامنی دوام لري، د هندوستان حکومت اعلان کړی چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. که وختو د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې بدام په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف مشترک پروګرام او همدارنګه کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخې حملې پیل شوي. عام افغانان د افغان ځواکونو د جنګي تکتیکونو او د پوځي عملیاتو د اغېزو په اړه پوښتنې لري او اندېښمن دي چې د جګړو سږنی فصل ښایي تر پخوانیو هغو هم خونړی وي. دې اندېښنو او پوښتنو ته د دفاع وزارت ویان ځواب ویلی. جزئیات احمد تکل دروري.
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلی په پیل کې چې د جګړو د پیل موسم ویلی و افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعرضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت د سقوط تر بریده ناامنه شو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوي او ګڼ ملکی وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا د حکومتي ځواکونو د جنګي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خو دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تهاجمي عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملی او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات ته شروع کړي دا عملیات تهاجمي ده او مونږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالوو. معنای دا ده چې مونږ په تهاجمي شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سرته رسوو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي، خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حمله پکې زیاته کړې دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایی او توپچی ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده.
سلور منطقه سي غزنی، اورزګان، هلمند او فرادی په داسه مناطقو کې خپل ټول زور اچو سي د دشمن لیکه مهمات قطارونه او موازی د منځي وسو. اما مون لازم ګنو سي د هوایي قواوي او توپچی قوا په خطو به استفاده وکړو.
په افغانستان کې جګړې د تل په شان د پسرلي له پایل سره سم تودې شوې، خو تر دې د مې زور او تلفات تر نورو کلونو زیات دي. په تیرو دوو ورځو کې په فرا کې سختې جګړې وشوې. د بغلان تلو برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې. یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان ولسوالۍ او حتی د ځینو ولایتونو مرکزونه همره کوچني خارګوټي دي چې نیول یا له لاسه ورکول د جګړې هیڅ لوري ته هم د پام وړ برلاسي نه ورکوي، خو افغانستان او د خلکو ژوند یې ناامنه کولای شي.
بلخوا د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیري د مرستې غوښتنه کوي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د ملي اردو یو شمېر سرتیرو د پنځشنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو محاصره کړي او باید اضافي سرتیري ور ورسیږي. شریف الله شرافت په اړه رپورټ لري.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې یوې اونۍ راهیسې محاصره کړې او د سپکو او درنو وسلو پیرونه ورباندې کوي. په دغه ولسوالۍ کې د ملي اردو میشتو سرتیرو د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښو ویل چې وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې او چار چاپیره پرې راڅرخېدلې دي، او په خبره چې آن د ولسوالۍ ودانۍ ته هم اوس اور اچولی او یو کمپ یې هم ورسکوت کړی دی. د ملي اردو دغه سرتیري زیاتوي چې د چیرې شپې رئیس یې 15 ملګري وژل شوي او 10 تنه یې هم ژوندي ورک دي.
ولسوالی باندې مدیریت ته مور اچولی، ولسوالۍ ته مور اچولو د ازمونه یو کم چې دی دام نمایي سقوط کړی، یو کم پاتې دی. بېخي شدید جریان لري جنګ پیلانه. ازمون خو تقریبا 10 نفره پیلن نګرکه دي، کوم شهیدان دي پوستو کې وسدونه هم پاتې دي. همالته یو څو شهیدان چې دلته داخل کم کې سره 10-15 نفره پر کومه شهیدان لرو. نور زخمیان هم دي، یو بل نه خبر نه اسو چې چېرته په سنګر کې پراتې دي. نور هېڅ معلومات نه لرو چې کوم ځای کې پراتې دي. زخمیان او شهیدان ډېر لرو مونږ.
دوی وایي خوراکي توکي او مهمات یې هم اوس پر خلاصېدو دي، او په خبره یې کچېرې ولایتي اداره او مرکزي اداره ورسره عاجله مرسته ونه کړي نو ولسوالۍ به د وسلوالو والو طالبانو لاس ته ولويږي او سکوت به وکړي. د ملي اردو دغه سرتیري زیاتوي چې د غلطه د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګري دي او شمیر سلګونه تر رسیدي.
نو خوراکه لا چان مخې معلوماتم خلاصې صورت تقریبا لاس درافت یې شولې درافت لا جنگ جریان لري. نو مخې معلومات چې سره موږ کم لرو ټول بهرني دي، بهرني دي ټول درې چې هر شی لزاریا لزار هر شی منظم دي. بس والله خوشاله حکومت است. ما تا دو ساعت دیگه حکومت بر ما برسه، اگر نرسید باز وضعیت کل ما خراب است. ما توپ ما را در داد او یک
د سرتیرو د غستونزو د هوارولو په مخه مو په اورزګان کې د ملي اردو د څلرمې پلی لیوا د اورزګان ولایت مقام او د دغه ولایت د امنی کمانډانی دروازې وروټکولې. د امنی کمانډانی او لیوا مسولین په خپلو ادارو کې نه و، او د ولایت مقام مسولین بیا په خواجه خو بيده و او خبرو کولو ته حاضر نسو. د دفاع وزارت مسولین بیا د سربازانو دغه خبرې ردوي خو جګړه مني. د ملي دفاع وزارت مرستيال سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو تویل چې یادی ولسوالۍ ته تیر شپه یې زپی سرتی راستولی، او په خبره چې هلته اوس وضعیت آرام دی.
مونږ هم هلته عملیات لرو، او هم مونږ خپل قطعات او پولیس ملی ته اکفالات کړی، او وضعیت هلته تر کنترول لاندې دی. نو نور خلک تاسو ته راپور درکوي هغسې نه، بلکې د مونږ تر کنترول لاندې دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د یو دولتي باوري سرچینې له کوله په یاد ولسوالۍ کې 4 ورځې وړاندې 20 د ملي اردو نور افغان سرتیري هم وژل شوي وه. د اورزګان پر خاص اورزګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرو 2 کلونو راهیسې لارې تړلې، او امنیتي مسولین یادې ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل ښار کې یو شمیر بې وزلي کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي او د هیواد له سوداګرو او پانګوالو حکومت غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ورسره مرستې وکړي. دوی وایي شپه ورځې په وچه ډوډۍ تېره کړي او مرستو ته اړ دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی عمده لامل دی چې د هیواد ګڼ شمیر خلک یې له مختلفو ستونزو سره مخ کړي دي. سپینګیری شیرداګل یو مزدور دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي او تر ماښامه 40 یا 50 افغانۍ ګټي. دی وایي تېره شپه وچه ډوډۍ خوړلې ده. د کابل ښار دغه بیوزلی اوسیدونکي بیکاری له هیواده د تیښتې او داسې نورو ستونزو لامل ګڼي. دوی وایي د بیکارۍ له امله ورته عادي او د روژې، اخترونو او نوي کال ورځې هیڅ توپیر نه لري. د افغانستان خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره یو لړ ځانګړي آداب او دودونه لري چې له اړو بېوزلو سره مرستې په دغو دودونو او د خیر په کارونو کې راځي. محمد آصف د کابل ښار یو بل اوسیدونکی دی چې دی هم د شیرداګل په شان ټوله ورځ د ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په ډېرو کړاوونو ځان او کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټي.
کاروبار
بهواد یوشمیر دینی عالمان وای د روژې میاشت د خدای د میلمستیا میاشت ده چې خلک پکې په عبادت، تقوا او د نفس پر ضد د مبارزې لاره ځانونه خدای ته نږدې کوي. د دغه عالمانو له جملې بحرالدین جوزجانی د هواد له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خدای د رحمت په دغه میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي.
ماه رمضان در کنار که یک ماه بود عبادت
در روزی میاشت دی ترسن چه دی عبادت اړخ لري چې پشپکی قیام او دورز روژه ولري لوټو لو خیر غختون کو سوداګر غواړو چې دی یو بیوزلی یتیم او د ټولنې داړو کسانو په لاسنیوي سره خپل ایمانی او انساني مسولیت ادا کړي. په دې توګه به مو د خدای او د ملت پر وړاندې مسولیت ادا کړی وي.
په وروستیو کلونو کې د روژې د میاشتې په رارسېدو سره ځینې سوداګر او پانګوال له بېوزلو کسانو او کورنیو سره د خوراکي موادو او د نغدو پیسو مرستې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم ناامني د بازار د کاروبار لپاره عمده ستونزه ګڼي، خو وایي چې سوداګر یې هڅولي چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موږ په تا د خپل لار نه رحمنود ورکړل دي او د تشکرتلی دي په دې باندې چې هم قیمتي را نشي هم نرخ دې نشي او هم د خپل حکومتونه د مستحقین سره او د خلک چې مستحق دي غریب دي د روزې مبارک نشي چې دغه وتري وعده کړی دی.
مدني فعالان له بېوزلو سره د مرستې په لار کې د خلکو هڅول مهم ګڼي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړي چې د اسلام له نظره له بېوزلو سره د مرستو د ثواب په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چین د رسنیو هغه ریپورت رد کړی چې ګواګي د امنیتي ستونزو له کبله د افغانستان د باختر خزانه په دې هیواد کې په موقته توګه ساتل کیږي. فهیم رحیمی وایي د اثر د افغانستان او چین ترمنځ د قرارداد له مخې یوازې د ننداري لپاره دغه هیواد ته لیږدول شوي. ملالۍ بشیر د دې ریپورټ جزئیات تراوري.
د افغانستان لسګونه لرغونی آثار اوس مهال په چین کې دي او د دې هیواد په بیلابیلو موزیمونو کې ننداره ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چین په 2013 کال تر پایه د افغانستان د باختر خزانه قربوي. په دې وروستیو کې د چین یو شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب لپاره چین پریکړه کړې چې دا آثار په موقتی ډول په خپل دولتي موزیم کې وساتي. خو د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی دا راپورونه ردوي او وایي چین له افغانستان غوښتي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ننداره دي په هغه هیواد کې د 2 کلونو لپاره تمدید کړي، خو د افغانستان لخوا یې دا وړاندیز رد شو. ښاغلی رحیمی په دې اړه وویل
قرارداد د اول 2018
د چین سره قرارداد د 2013 کال په لومړیو کې لاسلیک شو او د 2013 کال تر پای دوام کوي. چین غوښتنه وکړه چې د ننداره د 2 کال نور دوام وکړي، خو د افغانستان کابینه د 2 کلونو غوښتنه رد کړه او د افغانستان د لرغونو آثارو خزانه به په چین کې د 1 کال لپاره نندارې ته وړاندې شي.
د باختر خزانه لرغونی آثار له 2014 کال راهیسې په فرانسې، ایتالیا، هالند، امریکا، استرالیا او جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلی رحیمی د افغانستان د لرغونو آثارو د خوندیتوب په اړه اطمینان ورکړ او ویل
دا یوازې 211 لرغونی آثار دي، خو له 10,000 زیات لرغونی آثار اوسمهال د افغانستان په موزیم کې پراته دي. موږ چې هغه خوندي ساتو نو دا 211 آثار هم ساتلی شو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس په نورو هیوادونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو نندارتونونه د افغانستان د کلتور په ترویج کې ګټور ګام وباله او ویل چې له دې لارې راتلونکي عواید د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له هیواده د باندې د افغانستان د لرغونو آثارو د نندارتون 40% عواید افغان حکومت ته سپارل کیږي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي موزیم رئیس د چینایي رسنوی هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د باختر خزانه په موقته توګه په چین کې د امنیتي دلایلو له کبله ساتل کیږي. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه ناقصې څېړنې د هغه مطلب عنوان دی چې د بشري حقونو د سار سازمان خبرونې لیکلی. په دغه مطلب کې د بشري حقونو د سار سازمان په حواله راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان حکومتونه د ناقانونه احتمالي هوایي بریدونو په اړه لازمي څېړنې نه دي کړي. د مطلب په دوام راغلی دا کار ممکن د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته لا نور هم لاره واره کړي. د بشري حقونو د سار سازمان ویلي په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د هوایي بریدونو د زیانمن شویو خلکو د خبرو په اساس داسې ښکاري چې افغان او امریکایي ځواکونو د ملکیانو د مرګ ژوبلو او زیانونو په پلټنو کې پاتې راغلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په دغه هیواد کې له 2014 کال راهیسې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې د وژل شویو خلکو له کورنیو بښنه وغوښته. ښاغلی غنی ویلي د مشروع حکومت او جنایتکارانو ترمنځ توپیر دا دی چې مشروع حکومت د خپلو تیروتنو په خاطر بښنه غواړي. د رپورټونو په اساس د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو لخوا د اپریل په 2 په شوې بمباری کې د 150 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 50 افغانان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه د زد او نقیز رپورټونو پر سر یو ورځپاڼې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د مطبوعاتو څانګې د مسؤل مارټین اوډانل په حواله ویلي چې د افغان پوځیانو د شمیر په اړه خبرو شویو رپورټونو دوی متعجبه کړل. سیګار د اپریل په 1 رپورټ ورکړی و چې د افغان پوځیانو شمیر 2,690 تنو ته راښکته شوی، خو بیرته یې د مې په 8 اعلان وکړ چې دا شمیر ناسم دی او اصلي شمیره 3,012,028 تنه دی. له ډېره وخته د افغان پوځیانو رسمي شمیر 3,040,000 تنه یادی ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا کانګرس ته د اپریل 1 رپورټ په نوې زمینه کې ویلي چې د امریکا پوځ دوی ته د افغان پوځیانو ناسم شمیر ورکړی و. واشنگتن پوسټ لیکلی تر دې مخکې هم سیګار ادارې په دې چې امریکایي پوځیانو معلومات نه ورسره شریکول او حساسې بلل لانجه کړې ده. دا ځل بیا د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي چې د امریکا دفاع وزارت باید دوی ته دقیق معلومات ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش د سیګار ادارې تر لومړي رپورټ وروسته وویل چې د پوځ شمیر د ترخیص، معلولیت او مرګ ژوبلو په خاطر په تقریبي لحاظ کمیږي، خو په خبرې دا کمښت بیرته د جلب او جذب له لارې پوره کیږي. خو اوس واشنگتن پوسټ د سیګار زمیموی رپورت لمخې لیکلی له افغان پوځ سره د یو ځای شویو ول زره پولیساتو ځوکونو شمیر لمړی نو یاد شوی او په همدې خاطر دا تناقض رامنځته شوی دی.
اروپایي ټولنې یو حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر د امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اروپایي شرکتونو د امریکا د بندیزونو له ویرې له تهران سره تجارتي اړیکې پرې کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اروپایی ټولنه نن یو حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغو اروپایی شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایی کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایی ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایی ټولنې او لویدیځ بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایی ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اروپایی شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. روسه لدې چې ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د اروپایی ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایی شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونۍ خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. زه باور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو له ګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې له دې یا هغه لوري سره ملګري شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګري هم نه شو. ولسمشر ترامپ تیرونی اعلان وکړ چې متحد ایالات به له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووزي او پر ایران به هغه بندیزونه نوي کړي چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
بلخوا د جرمني صدر اعظم وایي اروپایي هیوادونه پوهیږي چې د ایران اټومي تړون اوس بیا به نه دی، خو زیاتوي چې حتی له دې تړون نه د امریکا تر وتلو وروسته هم باید دا تړون خوندي شي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د می پر اولسمه یا نن د بلغاریا په مرکز صوفیا کې خبریالانو ته وویل دا وایي اروپایي ټولنه په دې هم نظر وي چې د ایران اټومي تړون اوس بې عیبه نه دی، خو باید په دې تړون کې پاتې سي او له ایران سره د بالستیک توغندۍ پروګرام په څیر پر نورو مسایلو ډېرې خبرې وکړي. په صوفیا کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ګډونوالو تېره ورځ خپلې ژمنې بیا تکرار کړې چې هڅه به وکړي د 2015 کال د اټومي تړون خوندي وساتي او هغه اروپایي کمپنۍ خوندي کړي چې په ایران کې سوداګري کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې اروپایي ټولنه هڅه کوي د دوی هغه کمپنۍ چې له ایران سره سوداګري لري د امریکا له نوي بندیزونو خوندي کړي، که څه هم تر دې وړاندې د نړۍ تر ټولو لوی تدارکاتي شرکت ای پی مولر مایرسک او د فرانسې د تیلو شرکت ټوټال اعلان کړی چې دوی د امریکا د نوي بندیزونو د رعایتولو لپاره له ایران وځي. ټوټال لومړنۍ لویه اروپایي کمپنۍ وه چې په 2018 کال کې پر ایران د بندیزونو د لرې کېدو وروسته په هغه هېواد کې فعالیت پیل کړ. ایمانویل ماکرون په صوفیا کې رسنیو ته وویل نړیواله کمپنۍ چې ګټې یې په څو هېوادونو کې دي خپل انتخاب د خپلو ګټو پر اساس کوي، دوی باید دغه اختیار ته دوام ورکړي. ټوټال ویلي که د امریکا د نوي بندیزونو څخه یې خوندیتوب ډاډمن نه سي، نو د نومبر تر 4 پورې به د ایران د جنوبي پارس د طبیعي ګازو د پراختیا له پروژې څخه چې 2 میلیارد ډالر ارزښت لري ووزي. تهران په پرله پسې ډول د ټوټال پروژه د دغه هېواد د اټومي تړون د بریالیتوب یوه نښه بللې ده چې د ایران د تیلو او ګازو د مهمو کمپنیو په بیا راژوندي کولو او عصري کولو کې مرسته کوي. د امریکا د خزانې وزارت تېره اونۍ بهرنیو کمپنیو ته یاداشت ورکړی و چې دوی له 3 تر 6 میاشتو وخت لري مخکې تر دې چې د امریکا د بندیزونو د سرغړونې له کبله له احتمالي جریمې سره مخامخ سي له ایران سره خپلې سوداګري بندې کړي. امریکا تر دې وړاندې هم اروپایي او آسیایي بانکونه او د میلیاردونو ډالرو سوداګري د دوی د بندیزونو د نه مراعاتولو له کبله جریمه کړې دي. ایران پر اروپایي مشرانو غږ کړی چې د دې تړون له مخې د اقتصادي ګټو دوام تضمین کړي او خبرداری ورکړ که دا کار ونه سي تهران به د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي.
دوستانو اوس هم اسمت ساروان ته وګدو د بمو د فضائی علومو د څېړونکو له هغه نوې موندنې خبر کی چې د فضائی وبخې چې د شمسی نظام څخه بهاري یو نوې سیاره موندلې.
د فضائی علومو څېړونکي وایي چې له شمسی نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسی نظامه بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظام د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتره لرې یعنی کوپر بیلت ته رسیدلې ده.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات تهاجمي بڼه لري او دا مهال په 12 ولایتونو په ځانګړي توګه په فراه، غزنی، روزګان او هلمند کې متمرکز دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ پراخو غونډو پر جوړېدو موافقه شوې ده. د افغانستان د راډیو، ټلویزیون او سینما او تیاتر نامتو لوبغاړی فی عبادی پرون د 23 کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکي میاشتې د لوبو د لړۍ لپاره پوره تیاری نیولې. اروپایي ټولنې یوه حقوقي پروسه پیل کړې څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه لري د امریکا بندیزونه نرم کړي. پاکستاني چارواکي وایي امنیتي ځواکونه یې پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیوله او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشر الاسد سره د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچ کې وکتل. دوستانو دا د ازادي راډیو ده. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. بوسنیا هڅه کوي چې په هغه زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي چې هڅه کوي له دغه هېواده ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. د بوسنیا چارواکي او مرستندوی ادارې په دې باور دي چې دغه ستونزه په یو کړکیچ بدلېدای شي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
د روان میلادي کال له پیله د سوریې، عراق، ترکیې، الجزایر او افغانستان شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي بوسنیا ته رسیدلي دي. خمرستندوی ډلې وایي په 2018 میلادي کال کې د دغه پناه غوښتونکو شمیر یوازې 155 تنو ته رسیدي. اکثریت پناه غوښتونکو غوړي له بوسنیا څخه کرویشیا ته چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد دی واوړي او له هغه ځایه ځانونه غربي اروپا ته ورسوي. خو 1500 کسان چې غربي اروپا ته د تګ مخنیوي سوی په بوسنیا کې شپې ورځې تیروي. د بوسنیا هرزګوینا حکومت دغه پناه غوښتونکو ته د سرپناه او نور وسایلو د برابرولو توان نه لري، ځکه په سرایبو کې د دغه کسانو لپاره یوازې یو مرکز ته چې 220 بسترونه لري. او د بوسنیا د امنیت د وزیر دراګان میکتیچ په خبره دغه مرکز ته د ورځې له 80 څخه تر 150 پورې نور کسان ور روان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي اټکل کړي چې بوسنیا ته په اونۍ کې له 350 څخه تر 400 پورې د نویو پناه غوښتونکو تګ ادامه پیدا کړي. د پلازمین سرایبو په مرکزی پارک کې پلسګونو کسان په پرانیستي فضا کې شپې سبا کوي یا یې هم په کوچنیو خیمو کې اړولې دي. د سرایبو اوسیدونکي له دغو کسانو سره د خوراک او کالیو مرسته کوي. د اروپا د بشري حقونو د شورا کمشنرې دنیا میاتوویچ د تیرې سهشمې په ورځ د بوسنیا چارواکو ته په یوه لیک کې شکایت کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره منظمه هڅه نه کیږي. هغې د هغو کورنیو یادونه کړې چې له خپلو ماشومانو سره پر سړکونو بیدیږي او خوراکي مواد نه ورسیږي. میرمن میاتوویچ ویلي چې په دې اړه اندېښمنه ده او دا حالت دغسې دوام نسی کولی. د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو یو بل چارواکي ویلي هر څومره چې دا وضعیت دغسې دوام کوي په هماغه اندازه په دغه هېواد کې د بشري بحران خطر پراخیږي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات پناه غوښتونکي د بالکان حوزې له طریقه اروپا ته رسیدلي، خو وروسته د بالکان حوزې هېوادونو د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې خپل سرحدات وتړل. په روان میلادي کال کې زیاتو پناه غوښتونکو د ترکیې او یونان له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. هغه پناه غوښتونکي چې هڅه کوي کرویشیا ته داخل سي د پولیسو له خراب چلند څخه شکایت لري او وایي چې ځینې د پولیسو لخوا وهل، ټکول سوي، پیسې او نور شیان ورڅخه لوټل سوي دي. د بوزنیا په شمال لویدیځ کې په یوه کم کې له 200 څخه تر 250 پورې پناه غوښتونکي ژوند کوي، خو دوی وایي چې د سرایبو په نسبت چې خلک پر سړکونو بیدیږي دلته وضعیت یو څه بهتره دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې د درناوي لپاره د ناامنۍ او تاوتریخوالي لاس واخلي، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې جګړې روانې دي. په همدې حال کې د هند حکومت پرون اعلان وکړ چې د روژې د میاشتې په ترڅ کې به په کشمیر کې د یاغیانو په وړاندې عملیات ودروي. د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه اوربند رد کړی، خو حزب المجاهدین چې په کشمیر کې د یاغیانو تر ټولو لویه ډله ده تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا ظاهر په اړه نور جزئیات لري.
د هند حکومت د مې پر 14 نیټه اعلان وکړ چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به د دغه هیواد ځواکونه د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د یاغیانو پر وړاندې عملیات وڅنډوي. د په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې هند داسې یوه پریکړه اعلانوي. وروستی ځل په 2000 میلادي کال کې هند د روژې میاشتې په مناسبت په کشمیر کې اوربند اعلان کړی و، خو د فرانس پریس خبري ایجنس په لیکنه د پاکستان لشکر طیبه ډلې دغه اوربند رد کړی او هغه یې یوه ننداره بللې ده. هند د پاکستان لشکر طیبه ډله تورنوي چې په ممبئی کې د 2008 کال په بریدونو کې لاس لري، چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 1.6 تنه ووژل شول. لشکر طیبه ویلی چې دغه اوربند ته د دې ډلې د هغو قربانیانو په وړاندې د ګناه په سترګه ګوري چې د ازادۍ لپاره جنګېدلې دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې چې د هند او پاکستان ترمنځ پراته ده او دواړه هیوادونه د مالکیت ادا کوي، شاوخوا 1500 هندي پوځیان دېره دي. د هند کورنیو چارو وزیر رنجیت سنگ پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې دغه پریکړه د دې لپاره سوي چې مسلمانان وکولای سي په سوله ییزه فضا کې د روژې میاشت تیره کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د هندي چارواکو له قوله لیکلي چې وایي دا پریکړه په دې معنی ده چې هندي ځواکونه به په کشمیر کې د کور په کور تلاشي او د یاغیانو له تعقیب لاس واخلي، خو د یاغیانو احتمالي بریدونو ته به متقابل ځواب وویل سي. حزب المجاهدین چې په کشمیر کې تر ټولو لویه یاغي ډله بلل کیږي تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دی ویلي. هندي چارواکو د حزب المجاهدین ډلې چې ټول غړي د کشمیر دي له 2000 میلادي کال راهیسې په خپلو کې جګړه بند کړې ده، خو لا هم د دې 10 کلنې لانجې د پایټکۍ نه تر سترګو کیږي. یوازې په 2018 کال کې په کشمیر کې تر 200 ډېر یاغیان او 50 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ګوند یو شمېر همکارانو د هغې و د دفاع وزیر په ګډون دا اوربند رد کړی او وایي دا اقدام د یاغیانو د بیا تنظیمېدو زمینه برابروي. په 1948 کال کې د بریتانیا د استعمار له ختمېدو سره د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ووېشل شوه او دغه دواړه د اټومي وسلې لرونکي ګاونډیان تر اوسه د هغه لپاره جنګېدلي دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې حمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چاته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اړه غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکې ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 15 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کېږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چاته پد کیږي، لاسونه په خیشه خیږي. دا یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د طبي په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستر ترې.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناسده او د پیریان لري او د باید مولات بوزو تاویز واخلو په دغه حکله تاسو لسی نگانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي، کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو په دې حالت کې حمله منځ ته راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځ ته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالي سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځ ته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمی هم په دماغ باندې ناوړه اغیز کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای سي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیز کوي او کېدای سي د حملې سبب سي. درېیم لامل خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنې دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کېږي او دا د حملې سبب کېږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، که بیا هم داسې وزیرت وایي چې دغه ډول عملات چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کېږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنۍ پوښتنې یوه برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلې چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي دا ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي، ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي نو دا دومره خطرناکه نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي دا درملنه غواړي، او که چېرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي. نو که چېرته درملنه ونه شي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړ سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای سي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي، دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کوم بل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای سي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، خپل د غلاړې د خپل مایات تا کې د سيتي د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه عملري، د تبه د درجه د چولو لپاره څه باید وسی او دا تبه بیا څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.6 سلویخ درجه تبه، تا یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیری ماشومانو کې حمله منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته رانه شي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړی سي. ټیټول د تبه کېدای سي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکور باندې مساج کی، ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي ترڅو تبه راکم سي او په پایله کې حمله منځته رانه سي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حملې سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړی سي.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې دغه ډول حملې چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډېر زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلي، او دغه هره ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مننجایټس کې حمله، په انسفالایټس کې دغه ناروغي د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي، د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي، د سي پیخ ډیر زیات دي.
کله ستاسو پوښتنه کړي بیا د مارګ لامل څه و؟ امدا حمله وکړي، کورنۍ بي پرويز بي خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته درسوالي، ډیر لامل څه کیدلی شي؟
ډیر لاملونه تاخير یا ځنډ د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید للارې او حتی د مقد للارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي، ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالات کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ؟ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حمله سره مخ کیږي څه وکړي؟
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درملنه وسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډیر مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام، آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکاره لرئ؟
بله، د سر نخ نخ زکل روچی کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وکاکاز هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورو مند دا به ست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنې ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نسي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته.
دا درېیمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځورېږي. دا بیکاري د دوی کورنۍ او چاپېریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل هوسئ. بیکاري په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغانی ټولنې په اکثره کورونو کې بیکاره اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښیندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سر نخ نخ زه کله روچی من د دینه دو درې کال وړاندې سالور کړه وړاندې من فارغین ورکړی دي. د کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وکاکاز هغه په الحال دولس در لسکسان لسان سره ته په کور کې ناشتي چې دغه سر نوښت او دغه بیکاری ګورو مند هغه د داس یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ د هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغه حل چې د روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي، دی ګوري دی په صدق باندې ډیر بد تاثیر کړي، زمنګ په حال پروانه بد تاثیر کړي، د کورونه پروانه بد تاثیر کړي، داسې بد تاثیر کړي حتی منګي هي ځانې کړي چې اوس منګي سره څوک کدا فارغي کې هم پندغه سر نوښت پخ تای نو منګه د ډیر ستونزو سره مخامخ او هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، دی لاس په تڼا کې غریوانش کې دلې په خیرن په بد حال هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زبر دولت یو مهم غړی سم د دې لپاره مې تعلیم کړی دی، ولس د لپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت د لپاره، چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي، ورور سره جنگ کوي، موږ ورته خپه یو. نو دا ډیر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی. هغه وایي هر ادارې ته چې ځي ورنه د کاري تجربې پوښتنه کوي. نوموړی وایي
د لسانس په کچه له حقوقونه فارغ یم او اوس بیکاره بیروزګاره په کلو بانډو کې ګرځم، کار راته نه پیدا کی. تقریبا درې کاله کېږي چې ما ته زمینه د کار نه پیدا کی. اکثریت ځای ته زما بستونه اعلانېږي، زما فرما اخلم، خانه پوری کوم، او یا ځینې دا خبرې دي چې موږ تر اوسه کس نه ده په کار. ډېره مراجعه مې کړې تقریبا هر ځای ته چې زما هر نهاد ته نور ځای ته ستړی شوی یم. زه واقعا ډېر ستړی شوی یم. حتی دا کله کله وایم چې دا تحصیل ما نه وای کړی، یوه ریړۍ مې وای او په هغې مې بعضې شیان خرڅولی، نه بل هر څه نه وم. اما تاسې وګورئ، شپاړس کاله ما تحصیل کړی، زه داسې یو غریب بې کورنۍ نه یم چې په ډېرو کمو پیسو باندې حتی اولږ یم تېرې کړي. موږ نن تحصیل کړی تورې چې موږ ته به په دولت کې کار پیدا شي، زمینه د کار پیدا، اما څوک زموږ غږ نه و. دا ډېره اغېز یې کړی. زه چې کله کور ته ځم نو ټولو ته ګورم، ټول ناخوالې دي. حتی ما ته کله کله وایي چې تا باید تحصیل نه وای کړی، نن د یوه ریړۍ وای، په نورو برخو کې د یاد یو کسب زده کړی وای، نن به موږ بهتره وو. نن زه څه وکړم چې تا شپاړس کاله تحصیل کړی، که موري که پلاري که خوري، ټول ما ته دا خبره کوي.
نوموړی زیاتوي چې کله ناکله احساساتي شي او غواړي چې خپل ټول اسناد له منځه یوسي او په بازار کې د یو نالوستي انسان په ډول شاقه کارونو ته مخه کړي. بلخوا قادر هم له بیکاری سره ټکوي او وایي بیکاری ورته نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې پیدا کړي، بلکې په کورنۍ کې یې هم ګڼ جنجالونه رامنځته کړي دي.
زه په 1996 کال کې فارغ یم، انجینری نه فارغ یم، سیول څانګې تقریبا دا د څه کم یو کال کېږي. زه په دې جستجو کې یم چې تر څو ځان ته یوه ښه وظیفه پیدا کړم او خپل آینده. دلته د وظیفو ته نیولو پروسه دا هم شفافه نه ده، زیات ځای واسطو ډېر مهم دي چې تالته ولري تا تر څو په کار وګماري. او البته کېدای سي د رشوت موضوع هم ما ته څومره معلومات کېږي، نو هغه د واسطو موضوع زیاته ده. ولا بیکاري ډېر بد شی سی، یو کس شپاړس کاله تعلیم وکړي او وروسته له هغه نه داسې یو کار شروع کوي سی هغه د هغه له شان سره نه ښایي، نو دا ډېره سخته خبره ده. بالاخره ځوانان دې ته مجبوره کېږي چې خارج ته لاړ سي، دلته وطن کې د نورو کارونو هم زمینه نه ده برابر.
دی وایي چې بیکاري د کورنۍ سربیره په بیکاره انسان منفي رواني اغېزې کیندي. نو اړینه ده چې د بیکارۍ مخه ونیول شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکوونکی اجمل بیا وایي چې ګڼ داسې بیکاره ځوانان یې لیدلي چې نشه یي توکو ته یې مخه کړې ده. دا چې بیکاري په ټولنه کې کومې منفي اغېزې کیندي هغه یې په اړه وایي.
نو ټولنې ته خامخا مشکلات جوړېږي. یو سړی چې بېکاره سو، خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا که هېڅ نه سي هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي. او بل په کور کلي کې چې دی بېکاره ګرځي، په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکوي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه، ورور ته څه کوې. هغه که یو سړی دوه کسه په خپل منځ کې غږي، دی که ترخوا پورې تېرېږي هم ده باندې یو بده اغېزه کوي. که هغه په هر موضوع په هره باره کې خبرې کوي، خو دی ځان ته راړي، یعنی دغه حتمن زما په باره کې غږېږي، زما تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، زه اوس بېکار یم په دې کلي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی بیا وایي چې بیکاري انسان ته په رواني لحاظ لویه صدمه رسوي. دی وایي چې اکثره وخت بیکاري انسان په ځان بې باوره کوي او عقده یې برخورد ته اړ کوي.
اول خو باید دونه وکړم چې هر بیکاره ځوان، بیکاره پیغله، په دې معنا ده چې د دې په وړاندې هغه موخې، هغه اهداف چې ده ټاکلي وو یا دې ټاکلي وو، هغه متاسفانه اوس د هغو موخو، د هغو کارونو په وړاندې خنډ په اصطلاح پیدا شوی ده. د هر انسان لپاره چې په مخ کې مانی پیدا سي، هغه ته څو موارد پیدا کیږي. اول خو موږ یو څه لرو سرکوبۍ په نامه. هر هغه ځوان چې بیکاري سرکوبه کوي، هغه معمولا یو ډول په ژور خپګان اخلي. بیکاري کنه ذهن هیڅ برنامه نه لري. هر هغه ذهن چې برنامه ونه لري، پلان ونه لري، پخواني عادتونه، بد فکرونه او بدې کړنې ورته راځي او دی رامحاصره کوي او د باندې هر څه چې هغوی غواړي پکوي. کورنۍ کې چې ځوانان بیکاره دي، هلکان بیکار دي، نجونې بیکاره دي، معمولا برنامه‌کی، یعنی ډیری سوء تفاهمونه، ډیری نزاګانې، ډیری کشمکشونه، ډیری شخړې، ډیری تاوتریخوالی، ډیر ځینی تعارضونه، ډیری بې پلان ودونه، ډیری نامشروع اړیکی، ډیری وابستګۍ، ډیری عاطفي ستونزې له مور سره، پلار سره، ډیری د اولادو په اړوند او د کورنۍ په اړوند بد تعبیر. او کله چې یو ناسالمه، یو خپګن لرونکی، یو بې هدفه، بې پلانه، بیکاره غړی ټولنې ته راځي، نو واضح خبره ده چې د ټولنې په ولیو بار، د ټولنې لپاره یو جبر، د ټولنې لپاره یو مسله، یو دغدغه، یو درد. معمولا په دې برخه کې کورنۍ ډېر نقش لري. هر هغه کورنۍ چې بیکاره شخص لري، په یوازې دې چې هغه توهین کی، تحقیر کی، سپکی کی، ویننګي یا په اصطلاح پیغور ورکی، خه خبر ده چې د ملاتړ وکي، د ته امیدواري ورکی، د سپورټ یا په اصطلاح حمایت کی، ملاتړ کی، مختلفو ځایونو کې مصروف دي، دغه وخت پر زده کار نه لري، پیسې نه لري، تر څو دا وکولای شي چې ښه کار پیدا کړي. ډېر ځله ډېری خلک له بیکاری نه نه زوريږي لدی زوريږي چې کورنۍ ټکئی سپکئی توهینئی تاخیری او د یو ډول خود کمبینکیږي د حقارت احساس پیدا کوي او د ځبې پیشرفتو کې پرمختګو کې ځان وست
د خبره چې کوخخ باید وشي چې په کورنۍ کې له بیکاره کسانو سره ښه چلند وشي دا ځکه چې په دا ډول چلند سره د بیکاری حس کمزوري کیږي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهدا او معلولینو وزارت ویان متی الله احمد زای وای په افغانستان کې د بیکاری کچا لوړه ده دا چې په دغه برخه کې څه شوي دي مرکه مو ورسره کړې ورزو هاوري
په اوسنۍ شرایطو کې البته د بیکارانو شمېر کمک ته وایي
وګورې افغانستان هغسې یو ټولنه ده چې مونږ اقتصادي پلوه ډېر زیات زیانونه لیدلي دي او له ډېرې اوږدې مودې را په دې خوا چې مونږ هغه ناامني چې په افغانستان کې دوام لري دا دې باعث شوی ده چې تر څو پورې مونږ هغه کوم ټکې چې څه باید مونږ مخکې نه رسېدلي وای تر اوسه پورې نه یې رسېدلي لا تر اوسه پورې هم نیمګړتیاوې پاتې دي دا اوس هم د پانګونې لپاره زمینې نه دي برابرې که د ځمکې موضوع ده که د برېښنا موضوع ده که د مالیې او د ټکس موضوع ده ټول ستونزې موجودې دي همدا باید شوه چې موږ دا مهال په خپل ټولنه کې 1.9 میلیونه وګړي موږ مطلق بیکار ولرو له بلې خوا نه موږ هر کال د شاوخوا 400,000 تازه کسانو چې د کار وړ کسان دي دوی د کار بازار ته عرضه کیږي دا هم د اندېښنې وړ موضوع ده که دې 1.9 میلیون ته پام ونیسي له بل پلوه موږ خپل هغه کسان باندې چې هغوی په پردي ملکونو کې لکه مخصوصا دوه ګاونډي هېوادونه چې ایران او پاکستان په دې ځای کې دوی مهاجر پراته دي که دوی موږ مخنیوی ونه کړو زه فکر کوم چې ډېر یو لوی بحران سره به موږ مخابث شوی
تر اوسه پورې کومې زمینې او کوم شرایط مساعد شوي دي البته کارکوونکو ته چې په کار ګمارل شوي دي
ډېره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت یو قوي هوډ لري د دې لپاره چې موږ باید دغه بیکاري له منځه یوسو که څنګه چې تاسو له 2014 کال نه را په دې خوا که نظر واچوئ وګورئ موږ د یو ډېر لوی بحران مخنیوی کړی ده څه اوس مهال موږ 1.9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو بلې خوا نه موږ په دوو کلونو کې د 2 میلیونه وګړو د مهاجرینو د راتګ شاهد وو دا پخپله هم دوی سره یوځای لیکن اوس مهال موږ 1.9 میلیونه وګړي موږ بیکار لرو یعنی دا په یو شکل دی اشکال سره دا تنظیم سوي دي او دا دوی ته کار موندنه سوي ده
ښاغلی مجد صاحب موږ ځینې کورنۍ سره مرکه کړې ځینې ځوانان سره البته او سره دوی وایي چې موږ ډیپلومونه په لاس لرو سره لې چې باسواد یو او لسانس یو بل اخره حتی ماستری هم لرو خو موږ ته د کار زمينه نه مسایدي او موږ ته زیاتره وخت داسې ویل کېږي چې تجربه کاری دغه موضوع څومره البته په نظر کې نیول شوی دی په اوسنۍ شرایطو کې او دغه ستونزې د حل لپاره څه کوي تاسو
دا زه تاسو سره مننه مچ رښتیا سره هم زمونږ ډېر شمېر داسې ځوانان چې وایي لوړې زدکړې لري ښه کاري تجربه لري لیکن اوس مهال بیکار دي د دوی لپاره ښه فرصتونه په خپله دننه د اوس دولت کې هم ورته مهیا سوي دي چې دوی زتنه غوښتنه کوم چې لطفا له دغه فرصتونه دوی استفاده وکړي اصلاحات اداري کمیسیون ته دوی که ورشي په غځای کې د دوی لپاره ښه فرصتونه اعلان ته ورکول سوي دي دوی دغه ښه فرصت نه باید ښه استفاده وکړي زما غوښتنه د دې ځوانانو نه ده چې لطفا ډېر د هغه توقعات خپل لوړ نه وړي هغه خپل حد او هغه کوم شی چې د دوی هغه د تجربې او د زده کړې سره برابر دي په هغه حد پورې د دوی یو پوزیشن انتخاب کی نه دا چې دوی ډېر یو لوړ پوزیشن ځان انتخاب کی او بیا هم دوی رد کیږي او بیا هم ناهیلی کیږي او بیا به وایي چې زه بیا هم رد شوم یا می څوک نه پیژندل یا می مثلا واسطه نه درلودله یا هم پیسې می چاته ور نه کړې دا شان مسائل په تیرو کلونو کې دا مسائل ډېر زیات وو یعنی روابط او موضوع ته دی یو خاصه پاملرنه کېدله خوشبختانه زویم چې اوس مهال دا برخه لمنځه نه ده تللې اوس هم موجوده ده لیکن په یو کم حد کې دا مسله د روابط لمنځه تللې ده هیله من دي ته همڅ دا زوانان لته فرصت نه کاګات
درنو ریګنکو په دې مې چې په خپل ټولنه او هواد کې یو وګړی هم بیچاره ونه لرو خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په لوی الله سپارو الله مو مل شه ښه وخت ولرئ
زما پخلا با فریادو نانوے کپسینا کم دردو نانوے اے زما پخلا با فریادو نانوے کپسینا کم دردو نانوے اے کپسینا کم دردو نانوے
کولا اوش په خوبولا کول های ما په هم تولا اوش په خوبولا کول ما په هم کولا اوش په خوبولا کول کم بزړ خوی دا هونا نوی پسینا کم دردونا نوے پسینا کم دردونا نوے پخوا لیونی شوی اوما او زب پخوا لیونی شوی اوما زب پخوا لیونی شوی اوما خود پجون کی میسازو نانوی